په نیوزیلند کې د وژلو شو او ژوبلو کسانو په درناوي نن پاکستان ملي ماتم اعلان کړی. نن دوشنبه په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي او امریکا په شام کې د زرو سرتیرو پریښودلو اړوند د وال سټریټ ژورنال خبر ناسم دی. پوره خبرونه. پاکستان د نیوزیلند په دوه جمعتونو کې د مارچ د 15 په بریدونو کې د وژلو شوو کسانو په درناوي نن ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. په دغو حملو کې د وژلو شوو 500 کسانو په منځ کې نهایي پاکستانیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل ټول پاکستاني ملت په دې پیښه په ویر کې دی. د پاکستان سربیره نور هیوادونه هم په دغو بریدونو کې د خپلو اتباعو د وژل کېدو ادعا کوي چې پکې افغانستان، بنګلادیش، ترکیې، سعودي عرب، اردن، اندونیزیا، مالیزیا، مصر او امریکا شامل دي. بریدونه د 23 استرالیایي تن برنټن ټیرنډ لخوا ترسره شوي و. نوموړی اوس د پولیسو په ولکه کې دی او پر ضد د وژنې مقدمه درج شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د میا رشید نعیم په نوم هغه 50 پاکستاني ملي اتل اعلان کړی چې د بریدګر څخه د وسلې اخیستو هڅه کړې وه. د جنوبي وزیرستان په تیار سیمه کې میشتو مسعود قبایلو پرون په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د زلي نوی هډکوارټر د دوی په سیمه کې جوړ کړل شي. په غونډه کې د مسعود قبیلې د دوه لاندنیو خاخونو، مچیخیلو او نانیخیلو مشرانو او ملکانو ګډون وکړ. د دوی دریو مشرانو حاجي محمد یار، نصیب خان نانوخیل او ملک میتولا خان مشال لډیو ته وویل که نوی هډکوارټر د مسعودو په هره سیمه کې جوړیږي دوی به پرې یوه خوله وي. خو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازی مولانا جمال الدین وایي د نوي هډکوارټر مسله د ټول قانونو په اعتماد هواره شي.
چې د کوم هډکوارټر مسله په ساوت وزیرستان سره پورته شوې ده په دې حواله سره موږ کوشش دا کوي چې یو داسې فیصله وشي چې په باندې د غونډې کومې اعتماد هوي او د دې د پرې باندې اتفاق هوي، په داسې ځای باندې جوړ شي چې ټول قومونه په دې باندې راضا هوي او حکومت نه هڅه دا ټیل کاوه چې تاسو دا کوشش وکړئ چې ټول قومونه په اعتماد سره وخلصي.
اوس مهال جنوبي وزیرستان دوه هډکوارټرونه لري چې یو یې په ټانک کې او بل یې په وړنګ کې. د ورګزو ځوانانو مدني فعالانو پرون ویل پوز د دوی سیمې ته د ورتګ لپاره د وطن کارت شرط ختم کړی او اوس خلک یوازې د شناختي کارت سره هلته وتلی شي. د قبایلي ځوانانو د غورځنګ مشر او مدني فعال خیال زمان اورګزي پرون مشال لډیو ته ویل چې د ځوانانو او مدني فعالانو یو پلاوی د خالی په ورځ د پیښور کور کمانډر لیفټنن جنرال مظهر شاهین سره ولیدل او هغوی ورته د وطن کارت د ختمولو ډاډ ورکړ.
بیا خپل بریګیډیر کوم کوچنګ هغوی ته وویل چې دا زر تر زره ختم کړل شي او مونږ ته دا نه را کړل چې یاره بالکل تاسو سره کوي ویش نه ولرې کې کوم شنخدي کارډ چې تاسو سره دی بس هغه کرتي دی تاسو په خپل علاقې ته په خپل شنخدي کارډ باندې تګ را تګ کوه.
خپله د کور کمانډر د دفتر لخوا مشال لډیو ته په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په اوس په 2010 کال کې اورګزو ایجنسی کې عملیات پیل کړي وو. دغو عملیاتو پر مهال تر 30,000 پورې کورنۍ بې کوره شوې. تر هغې وروسته سیمې ته د ورتګ لپاره وطن کارتونه شرط ګرځول شوي. نن دوشنبه په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل دا ورځ په داسې وخت کې لمانځي چې تر 3 میاشتو په لنډه موده کې دوی د رسنیو 4 کارکوونکي له لاسه ورکړي. د حکومت کابینې روان کال په خپله غونډه کې د مارچ 14 د خبریالانو د ورځې په نوم ونوموله. د دې تصمیم هدف د خبریالانو د سو قربانی او قدردان خودل شوه دی. ویل شوی په 2013 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک وو. په افغانستان کې په دې کال 14 خبریالان په امنیتي پیښو کې وژل شوی چې په دې ډله کې د آزاد رادیو دری خبریالان محرم دورانی، عبدالله حنانزی او سباون کاکړم شامل دي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وی اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر 30 زیات مخالف وسلوال وژل شوي. د والی ویان جمشید شهابي پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. نوموړی وایي په تیره یوه اونۍ کې 15 تلفات او د 40 په شاوخوا کې ټپیان لري. د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي په بالامرغاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وژل شوو سرتیرو شمیر تر 100 واوړي. وسلوالو طالبانو په بالامرغاب کې د لسګونو تیرو پولیسو د نیول کېدو ادعا کړې ده. د کندهار والی وای دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د روسي حملې تحقیقات پیل شوې دي. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچی سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د کندهار د عامه نظم د پولیسو قومندان زمری خان وژل شو. په پیښه کې د هغه درې ساتونکي یو قومي مشر هم وژل شوی دی. د کندهار والی حیات الله حیات پرون خبریالانو ته وویل چې دغه پیښې تحقیقات پیل شوې دي. وسله والو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا دفاع وزارت هغه اخباري خبر رد کړی چې ګواکې دوی په پام کې لري چې خپل زر تنه سرتیري په شام کې ساتل غواړي. که دا خبر صحیح وای نو دا به د امریکا د هغه پخواني دری سره په ټکر کې وای چې ویلي وو خپل زیاته برخه سرتیري له دغه هیواد وباسي. د امریکا د ګډو ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنفرد پرون ناوخته په یو بیان کې وویل په یو لوی ورځپاڼه کې خپور شوی دا خبر په حقیقت کې ناسم دی. نوموړی وایي په 13 فبروري میاشت کې په اعلان شوي پلان کې هیڅ بدلون نه دی راوستل شوی. وال سټریټ جورنال راپور ورکړی چې د امریکا اروپایي اتحادیان او ترکی ترمنځ هغه مذاکرات ناکام شوي چې تر مخې د شام په شمال ختیځه سیمه کې خوندي سیمه جوړېده. نو ځکه د امریکې دفاع وزارت په دې مجبوره شوې چې د دغه جنگ ځپلي هیواد کې خپل زر تنه سرتیري پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر کې اعلان کړی و چې له شامه به خپل 2000 سرتیري له یوې مخې وباسي. د وینزویلا مرستیال ولسمشر وایي د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو له ټولې کابینې د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. سو هغه په خپل حکومت کې ژور بدلونونه مخې ته راوړي. مرستیال ولسمشر ډیلسی راډریګویټس پرون په ټویټر پیغام کې وویل دا اقدام به ملت د هر ډول ګواښ پر وړاندې پیاوړی کړي. په وینزویلا کې په حکومتي کچه د اساسي بدلونونو خبره په داسې وخت کې مخې ته راځي چې د جنوبي امریکې دغه هیواد د اقتصادي بحران، لوړ انفلاسیون، د خوړو او درملو د کمبود او د برېښنا د پارچاوی یا لوډ شیډنګ سره لاس او ګریوان دی. ولسمشر مادورو د لوډ شیډنګ ستونزه د خپلو سیاسي رقیبانو او د امریکې یو توتیه بللې ده. څوک چې د مادورو د رقیب جوان ګایډو ملاتړ کوي. ګایډو چې د اپوزیشن تر واک لاندې د ملي اسمبلۍ مشر دی په جنوري میاشت کې ځان د منځمهالي ولسمشر په توګه اعلان کړو. هغه ته د سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو ملاتړ هم ترلاسه دی خو روسیه او چین بیا د ولسمشر مادورو ملاتړ کوي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ته زموږ همکار احمد الله د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 109 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 103 روپۍ شل پیسې او 104 روپۍ، یو ایرو 155 روپۍ شپېته پیسې او 155 روپۍ دیرش پیسې، یو ارب اماراتو درهم 10 روپۍ اویا پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 10 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 21 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واوریدو. پروانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. اسلام آباد د نیوزیلند په جمعتونو کې د وجل شوو پاکستانیو په یاد نن تور ورځ لمانځي. مسعود قبایل وایي د جنوبي وزیرستان نوی دلی مرکز دی د دوی په سیمه کې جوړ کړل شي.
کی کیما نوای ایڈکواٹر د حکومت او سوزبند بدلیږي. د مسجد په خبرښه مسجد کوم اتفاقه اتحاد وکم چې دا چیرېښه د مسجد خبره استعمالیږي په دوه بندو د درې مسجد اعتراض نه وي.
د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګړې دو پروسه ولې وروده؟ یو کار په وای
مرجر چې کوم ایشو د پدې باندې حکومتي حلقې چې کوم دي هغه هم د ابهام ښکار دي. د هغو سره یو واضح لای عمل نشته، یو روډ میپ سره نشته.
د اورګزو مدني فعالان وایي پوز د دوی سیمې ته د ورتلو لپاره د وطن کارت شرط ختم کړي، او کوټا ګلیډیټرز د پاکستان سوپر لیگ لوب د لړۍ څلورم جام په خپل نوم کړي. دوی د پېښور زلمو ته ماتې ورکړه.
کوټه ګلیډیټرز د پاکستان سوپر لیگ د څلورم جام وګټلو موږ ډیر زیات خوشاله یو. خدای وو موږ ډیر زیات انجوای کوو، ډیر زیات خوشاله یو.
رسنۍ او تکتنې او نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ. رازو د خبرونه اولنۍ موضوع ته پاکستان نن د نیوزیلند د نن یعنی د مارچ د 15 پیخه په یاد ملي ماتم اورزلان کړي. نن په ټولو سرکاري ودانیو بیرغ نیم زوړن حالت کې وی او ځای په ځای به د وجل شوو یاد غونډي هم کیږي. د کرایست چرچ په دو جمعتونو د بریدونو په محل 50 کسان وجل شوي وو چې نه پکې پاکستانیانو. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکړي.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا جاری کړی شوی خبر پانه کې راغلی نن د ګل پورس با د کرایست چرچ د پیخي په ملي ماتم کې په ټول هیواد کې د پاکستان بیرغ یا جنډا نیمه ځوړند وی او دا ګام د متاثر شوو کورونو سره د یووالي لپاره پورته کړی شوی. په خبر پانه کې ویل شوی د مشکل په دی وخت کې حکومت او اولس د متاثر کورونو سره اوګه په اوګه ولاړ دي. د مارچ په 15 د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې برنټن ټیننټ نومي یو بریدګر په دوه جمعتونو کې په موجودو کسانو ډزې وکړې چې پکې 50 کسان وجل. په وجل شو کې نه پاکستانیان هم شامل دي چې په یاد کې نن ملي ماتم دی. د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په پیښه کې وجل شو د دریو کسانو کورنو د هغوی جسدونه پاکستان ته د راوړلو خواست کړی دی او د شپږو کسانو کورنۍ غواړي چې مړی په کرایست چرچ کې خاورو ته وسپاري نو حکومت به یې د فیصلو احترام کوي. د نوموړي وینا وه ټول قام په دې پیخه خفه دی او نن به په سرکاري او نیم سرکاري دفترونو د پاکستان بیرغ یا جنډا نیمه ځوړندوي. په دې پیخه کې وجل شوی نعیم رشید تبا د خپل میړانې په وجه په 3 مارچ ایوارډ هم ورکړی کیږي. د نړیوالو رسنیو تر مخه 50 کلن نعیم رشید د برید کوونکي ټوپک اخیستو هڅه کوله چې هغه وویشت. نوموړی اصلا د خیبر پختونخوا د ابټآباد و چې په 2008 کال کې له خپل زوی سره نیوزیلند ته کډه شو. بلخوا وزیر اعظم عمران خان هم نعیم رشید ته بہادری خودلو د قامی ایوارڈ ورکولو اعلان وکړو. نوموړی پرون د اتوار په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی پاکستان په نعیم رشید فخر کوي. نوموړی د برید کوونکي د راقابو کولو کوشش وکړو چې وجلې شو. په کرایست چرچ پیخه په پاکستان کې عام خلک هم د خفګان سرګندونه کوي او دې لړکې نن په جمعتونو کې د وجل شوو کسانو لپاره به ځانګړي دعاوې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان د مسعود قبیلې د بلابیلو خاخونو مشران وای د ضلع نوی هډ کوارټر دی د دوی پسې مکی جوړ کړل شي. د قبایلو په خیبر پختونخوا له ورګړې دوه وړاندې جنوبی وزیرستان ایجنسی وو او هډ کوارټر یې په ټانک او وانه کې وو. د مسعود قبیلې مشرانو د غوښتنه په یو غونډه کې کړې. بل پلو د پاکستان په قامی اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي مولانا جمال الدین وای د ټولو قامونو او قبیلو په اتفاق ته یو ځای د ضلع مرکز په توګه ونومول شي. په دې اړه نور تفصیل سیلاب مسعود راکړي.
پسولی وزیرستان چارزا تحصیل شمشتا دے مسعود قبیلے دے دو لندینو شاخونو مچخیلو نانو خیل مشرانو ملکانو پیوا غنڈک شے غشتانا کڑے دا چا دی زلے نوا ہیٹ کوارٹر دے دے مسعودو پسیمے شے جوڑ کڑای شی
زا جی محمد یار خبرے کا وہ دے تحصیل چارزے چی کیما نوا ہیٹ کوارٹر دے اکومات خصوص بند بادلی جی دے ماشید پا خوبراک شے ماشید کوم اتفاق ایک اتحاد وکا چا دا چیر د ماشید خبر استعمالی جی په دا بندو د درې ماشید اعتراض نه وی هغه د پورا د بالاپت سره د تحصیل تیار سره تعلق لري. د تحصیل تیار د دې دوه نیمه شخه نه نوخله دغه بالاپت ترته میرو ته اجازهات وکنه نوخله چې په دا بندې چې څوره د حکومت تر کې ته چاره کیږي مش کوم نه نوخل ورکا نو هغه د بالاپت سره د تحصیل تیار د کوم نه نوخل سره تعلق لري. د خبره د ماشید په اجازهات او د پولیټیکل ان مخشه هم په دښه بندې سولډرا کاروایی کړی و
په دغه سارا د سولی وزیرستان د قومی اسمبلی استازای مولانا جمال الدین سرای لاری او ست تجویز ور کوي وار وای زنه
اعتماد ہے
مولانا دا ہاں وہ لڑکے دے ٹول کو مونا دے زغم نہ کار واخلی اور دی ضلع نوا ہیڈ کوارٹر دے پزا زړه طریقے تر هغه وخت پورې پټان کوڼک سے موجود وی تر څومره پورې چټول مسعود وزیر د نوی هډ کوارټر د پاره د ځای پټا کلو متفق شوی نوی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې صفې 2110 15,000 14,500 اول زرا ته سواتیا کلو هرتز.
تیر کال په مئی میاشت کې قبایل په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شو، خو د انضمام دا پروسه ډیره ورو په مخ روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم باجوړ ضلع ته د خپل وروستۍ دورې په مهال ویلي وو چې خلک دې د زغم او صبر نه کار واخلي. کارپوخان وای دا بهیر د ګړندې شي ځکه چې له دې سره د قبایلو د ژوند پرمختګ تړلی دی. د مشال رادیو همکار مجید بابر په دې اړه راپور جوړ کړی.
د باجوړ قبایلی ضلع د دورې پر مهال وزیر اعظم عمران خان یوې جلسې ته په وینا کې ویلي ول چې قبایلي ولس لا د انضمام په لړ کې د ډېر زغم نه کار اخیستل پکار دي. دا په وینا دا کار به ډېره موده واخلي. په دې اړه مو چې د قبایلي سیمو د انضمام په اړه د نواز شریف په دورې حکومت کې د جوړې شوې کمیټه د مشر سرتاج عزیز نه وپوښتل چې د انضمام دا کار په رښتیا هم ډېر ورو بهیر دی نو نوموړی وایي
سڈن دا خون دے کنا مثلا ڈیولپمنٹ ول ٹیک 10 ایئر ڈیولپمنٹ پروگرام. سیملرلی ایڈمنسٹریٹو ریفارم چدی اگے کے پورا پولیس سسٹم ہر چیز ہو رہا ہے کہ وکال تو لگی نگا شانتے نگی چکم نگدی سیکورٹی سچویشن دے اگے کے ظاہر دے چے لیویز اور خاص دار دی ٹور ٹرین کول اور دی ری ڈیپلائمنٹ کول الکا چے تا سے پہور یا مردان یا تا سدے لگا اوگر ایڈمنسٹریشن پولیس اور لگا یا پروسیکیوشن. No, it will take them several years to come to that level.
خود شماری وزیرستان پخوانی پولیٹیکل ایجنٹ کامران اپریدے وائی چی پا قانونی انتظامی او آئینی توگا قبائلی ضلع اس د خیبر پختونخوا برخه شوی دی، خو تر ټولو ډیر وخت با د بنیادی ڈانچے جوړول اخلی.
ڈیولپمنٹ کو خپل یو سپیڈی کار خو ډیر زیات دی، ویکیوم ډیر زیات دی، سو دا ایکسپیکټیشن کی چی پا یو رس کیونگا بجلی مسئلے حل کو نا رہی یو رس کی نکی گی یو کال کم دمر سر نکی گی دا شانت انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چی کم لیگ ہو بیسیکلی لیگ خو ډیر زیات دی. صرف ایجوکیشن کو بورے نو 60% اور 70% 17% پیسہ بانے اگر لٹریسی ریٹ روان دی نو آگا چیتا سو کور کوئے نو آگا پارا وہ ڈیفنیٹلی ٹائم اور پیشنس ریکوائرڈ دی. کمانڈ اور ہیرارکی کو جس سنگے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا آخو با امیجیٹلی زکا لڑشی چے کم از کم آگا پروسیس کے بریک رہنے شی اور تھرو لیویز اور آگا بچے کہنا پولیسنگ شروع شی رو رو آگا بھی ایوالو کی گی ٹرین کی گی اکوپ کی گی بف الٹیمیٹلی آگا کمپلیٹ ٹرانزیشن چکم پولیس کے سنگا پولیس دے آگا لائنز بانے بچے کہنا بھی سلو سٹیڈی لیو شی.
خو کارپو اکیل یوسف زیب یادہ دریز لری چی موجودہ حکومت دا ابہام خکار دے نوزکا دا انزمام دا بہیر دا ٹاکلی وقت نا زیاد وقت خلی
دا دمبر جر چکم ایشو دا پدے باندے حکومتی حلقے چکم دی آگا ہم دا ابہام خکار دی دا وہ سر یو واضح لے عمل نشتا یو روڈ میپ سر نشتا حکومت گو گور یو طرف تک مالی استند مسالہ پیسے پکار دی پیٹرول گورنمنٹ یا صوبائی حکومت آگا نہ اور کئی سب طرف تک منگا گور چھ صوبائی حکومت سے کم اہم خلق دے خاص کر اگر پکس کمیٹی چھتا دے کہ یو کور کمانڈر بھی یو گورنر سے بھی یو وزیر اعلیٰ سے بھی تو کاری دا سے وزیر اعلیٰ سے با باندې دا پیسہ رچ دا نو د زړه نه هغه نه قبول کړي او د عمران خان سره په ہدایت او عمل کوي. گورنر سره چې دا نو هغه خود هغه زور سیستم د قبایلی یا د جرګر سیستم چې دا د هغه منته هیڅ کاری او هغه باندې نظام هم د هغه د مرګ خلاف راځونه کوي.
د حکومت د وینا تر مخه خیبر پښتونخوا سره په انتظامی او ادارتی توګه مکمل انضمام به تر لسو کالو پورې وخت واخلي. خود سرتاج عزیز په خبره قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو سره برابرول به ډیره موده اخلي او زیاتوي چې دا بهیر د قبایلی ولس د پرمختګ لپاره مهم حیثیت لري.
د مجید بابر راپور مو واورېدو. د اورګزو قبایلی ضلع ځوانانو مدني فعالانو یو پلاوی د خالی پورز د پیښور د کور کمانډر مظهر شاهین سره د ملاقات نه پس مشال رډیو ته ویلي اورګزو سیمې ته د تلو لپاره د وطن کارت شرط ختم کړل شوی. دغه ځوانان وایي کور کمانډر دوی ته ویلي چې هر څوک چې د پاکستان شناختی کارت ولري اورګزو ته تللی شي. په 2010 میلادي کال کې په سیمه کې د پوز د عملیاتو نه پس حکومت وطن کارتونه خلکو ته ورکړي چې په خودو یې دوی هغې سیمې ته سفر کولی شي. د پاکستان په پوز په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. نور حال د طارق اورګزی په راپور کې وو.
د اورګزو مدني فعالانو ویلي دي چې د پاکستان پوز ضلع ته د داخلېدو لپاره د وطن کارت شرط ختم کړی دی. د قبایلي ځوانانو د غورځنګ مشر او مدني فعال خیال زمان اورګزی وایي د هفتې په ورځ د وطن کارت د ختمېدو خبره ورته د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال مظهر شاهین کړی ده. خیال زمان اورګزی زیاتوي هر هغه کس و سیمې ته ورتلی شي څوک چې شناختی کارت ولري.
بالکل
په 2010 کال کې هلته پوز د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې لکبل تر څلوېښتو زرو زیاتې کورنۍ بې کوره شول. تر هغې وروسته سیمې ته د ورتګ لپاره ځانګړي اجازتنامه اخیستل ضروري شوي وه. ځایي اوسیدونکی محمد الیاس اورګزی وایي له سیمې د بې کوره شویو تر بیا ستنېدو وروسته دوی ته د استوګنې لپاره وطن کارت جاري شوی و چې په ختمېدو یې د پوز د دې اقدام هرکلی کوي.
آرمی چیف سره زمونږ ملاقات شو. په دې کارت حوالی سره هغه هم دغه نوټیفیکیشن جاری کړو چې دا کارت ختم شو بس تاسو نن نه پس کارت مشو کوئ. خو هغه خبره کومه غزه پرې پاتې شوله بیا پیغامونه هیڅ عملي اقدامونه شولو. یقینا زما په اړه کې ډېره زیاته خوشحالي ده.
په اورګزو کې د پوز لخوا د غشان د بندیزونو له کبله د ځایي اوسیدونکو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند سخت اغیز غورځېدلی و. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
زنغمایما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په مرکز پېښور کې هم خلک شکایت کوي چې د ټماټرو بیې لوړې شوې. ځینې خلکو مشال رډیو ته ویلي یو کیلو ټماټر د 160 نه تر 160 روپو پورې خرڅېږي چې اخیستل یې د هر چا د وس کار نه دی. ځینې خلک په دې باور دي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو ترنګلو حالاتو نه پس هندي ټماټر مارکیټ ته نه راځي نو ځکه بیې لوړې شوې. خو د سبزو کاروباریان وایي په میاشت نیمه کې به د پېښور خپل ټماټر پاخه شي نو نرخ به یې هم ورسره ښه شي. غلام غوث په راپورټ جوړ کړی.
د تیری یوې میاشتې نه د پېښور په شمول په بیلابیلو ځایونو کې د ټماټرو نرخونه ډېر زیات شوي دي چې له وجې یې غریب ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی. د شبقدر یو اوسیدونکی قیصر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
مهنګایي ډېر غټ دغه زورو خو که نه وي د غریب سړي زندگی ډېره سخته کوي. ډېر اهم شي جی ټماټر نه بغیر چې کوم دی نو کټوی نه کېږي جی. ټماټر چې بګی نه هغه بس کټوی وي که نه خو هغه غریب سړي سره غشتی نه شي. غریب سړي چې کوم دی نه بس صرف اخوا دې خوږي او هغې کې ځان لاغه ماشومانو له تلګلي ملګري بخه کېږي که نه ځکه چې ټماټر غشتی نه شي 40-60 روپۍ کیلو شوګر شي جی.
په پېښور کې یو رکشه چلوونکی مشال ریډیو ته وویل موجوده وخت کې د خوراک او ژوند د ضرورت نور شیان هم ګران شوي دي او ټماټر خو دومره ګران دي چې د هغه په رنګ یو غریب سړی دا وخت د یو کیلوګرام ټماټرو د ترلاسه کولو توان هم نه لري.
غریب سړی جی راوړي کور ته وړي لاړو والد کله بخارا په کیا چې کله سا چې غریب سړی دا وس نه بار ده 120 روپۍ وای دته خو 110 پورې ورکي ټماټر چې 110 په غریب سړی به څنګه وړي بس سو کې راوړي او سو کې نه راوړي بس گزاره کوي.
پېښور کې د سبزو د یو دکاندار نه مې وپوښتل چې ټماټر دا وخت ولې دومره ګران دي او کله به د دې نرخ راښکته شي. نو په ځواب کې هغه وویل چې دا وخت د سین صوبې په رنګ د لرې ځایونو نه ټماټر راځي نو په دې وجه د دې په نرخ کې زیاتوالی راغلی دی.
خرچه و پی ډیره د ګاډو راتله حیدرآباد سیند نه کنه هلته نه راځي د ګاډو خرچه و پی وه هغې روجې و بیا دلته پورتینو بګرام خرڅو مونږ دکانداران یو کنه مونږ په 550-600 روپے زړی غو نو دا غلابیا هم خو دا مونږ د پیښور کې کنه دا 140 به خرڅېدل کې لاور کې 200 روپے کیلو اوس لکه گزاره وکړه لا بل ځای نه خو ډیر را گرمی شو د ډیر وجه اوس ټماټر ځان نه ټینګی خرابېږي نو د ډیر وجه ارزانه کوي
د سبزو او میوو دکانداران وایي د اتوار د ورځې نه د ټماټرو په نرخ کې لږ کمی راغلی دی او دو میاشتې وروسته به د پیښور ټماټر راچالو شي او د هغې وروسته بیا د ملکن ډیویژن او نورو سیمو ټماټر به هم پخېدو ته نږدې شي او بیا به دا ستونزه په مکمله توګه د ډیر وخت لپاره حل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
له تیر څه کم یو کال راهسې په افغانستان کې یو شمېر ځوانانو د سولې ولسی حرکت تر شعار لاندې له هلمند تر مزار شریفه پلی مزل پیل کړی. د دغه حرکت څو تنه ځوانانو له تیرو دریو هفتو راهسې د ننګرهار په جنګ ځپلو ولسوالیو ګرځي او خلکو ته د سولې او امن پیغام رسوي. د دغې ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر سره مشال ریډیو همکار باز محمد عبید مرکه کړی او په سر کې پوښتلی چې د کومې انګیزې له مخې له هلمند تر مزار شریف په پلی حرکت پیل کړی. نوموړی په ځواب کې وایي
لکه چې 14 وسوه او بیا مو اعتراضي خیمه ودروله په هلمند کې بلاخره وضعیت راته خراب کړی سو. رسنۍ را باندې بندې شوې، فیسبوک را باندې بند سو، ټلیفوني اړیکې را باندې بندې شوې. بیا نو مجبوره سو د دې لپاره چې دا غږ دنیاوالو، سیموالو، خپل وطنوالو ته قوي ورسو. بیا مو نو نیت وکړ چې له هلمند تر مزار پلی سفر وکړو، د امن موضوع دومره عامه کړو چې هم د رسنۍ موضوع سي، هم د جماعت موضوع سی، هم د دکان موضوع سی، هم د خار، هم د ماشوم موضوع سی.
په دې دوران کې به تاسو په داسې سیمو هم را تیر شوي چې الته د دولت مخالفین واکدارو، هغوی سره چې مخامخ شوي ستاسو په وړاندې هغوی ستونزې رامنځته کړي.
په محل کې دوه قسمه طالبانو، یو هغه طالبانو چې موږ سره یې جړل، یو هغه طالبانو چې هغوی ته پروګرام ورکول سوی و چې دا خلک که ستاسو سیمه کې آزادانه وګرځي او ولس پوهوي. په ډنډغوري کې او دې ترڅنګ نور ډېر سیمو کې ورسره مخ شولو، مخامخ پرې ورغلو او سره له دې چې سیمه ییز طالبان ته به ویلي چې اجازه مه ورکوئ، خو موږ به پرې ورتللو تر هغه چې ماشه به کش کړله، زنګون کېچ په سوله چې ولو خو موږ پرې ورتللو او دا مو ثابتوله چې ولس زور لري که نه لري. او په عین وخت کې موږ یو اضطراب د دوی په وجود کې لیده، هم به ټوپک نیولی و راته، هم به ژړل، هم به پښې رېږدېدلې. نو بیا مجبوره کوله چې په محل کې طالب مشران را ووځي او زموږ پوښتنو ته جواب راکړي.
اوس چې د تیرو دریو هفتو نه تاسو په ننګرهار کې او د بیلابیلو قشرونو سره ناستې لرئ د سولې په اړه باندې، څه ثمره یې راوړې ده؟
زموږ خو مطلب دا دی چې خلک منظم او منسجم کړو، جماعت په جماعت حلقې جوړو د خلکو، او بل په خلکو کې ویره له منځه وړو. هغو سیمو ته ځو چیرې چې جنگ تیر سوی او هلته خلک وېرېدلي دي، هلته خلک حتی غږ نشي کوی، هغه خلک راباسو او ویره یې له منځه وړو چې په دې شي کې بریالي شوي. هغو ولسوالیو ته ولاړو چې سخت به خلک هم وېرېدل چې تاسو څنګه راغلي یاست، چې دا یو هغه لومړی سټپ کې بهترینه لاسته راوړنه ده، او له هغه نه وروسته د خلکو انسجام دی او نو بیا به سړی بدلونه پورې ځان رسوي.
د دغه ناستونه وروستو ستاسو پلان څه دی؟
دغه اتلس ولسوالیو کې ګرځېدل روان دي، په ښار کې کمپاین روان دی. د حمل څلرمې ته مو نیت دی چې په شیرزي لوبغالي کې یو غونډه وکړو او د دې غونډې سره دنیاوالو ته وښیو چې افغانان نور ویښ شوي دي.
په افغانستان کې د سولې د لاریون مشر اقبال خیبر و چې د مشال پوښتنې ځوابولې. اوریدونکو، د خوست د موساخېلو ولسوالۍ ځوانانو او مشرانو د یادې سیمې په غرونو او غونډیو کې د نیلګیو د کېنولو اشر پیل کړی دی. دوی وایي په اول ګام کې به هغه ونو په ځای نوي نیلګي کېنوي چې په تیرو وختونو کې د خلکو لخوا وهل شوي دي. نجیب الله لوخیل راپور راکوي.
د یکشنبه په ورځ د خوست د موساخېلو د غرییزې ولسوالۍ په زوړ کوټ کې لسګونو ځایي اوسېدونکو، مشرانو او د ښوونځیو زده کوونکو په غرونو او غونډیو کې د نیالګیو د کېنولو حشر وکړ. د حشر یو شمېر ګډونوالو د تلیفون پر لیکه مشال راډیو ته وویل چې دوی به په اول ګام کې د هغو ونو پر ځای نیالګي کېنوي چې یو شمېر خلکو مخکې د خرڅانه او سونګ لپاره وهلي دي.
نومې حزب الله عادل د موساخېلو ولسوالۍ د زوړ کوټ اوسېدونکي زیات شمېر خلک دلته د نیالګیو د کېنولو لپاره راوتلي دي،
او دوی غواړي چې هغه مخکنی نیالګي چې دوی نه پوهېده کټکړي دي او هغه نیالګي وهلي دي په دغه قسمه قسمه نیالګي کې نه وي چې هغه میوهدار نیالګي دي او بې میوه نیالګي دي.
د زوړ کوټ یو تن سپینګیری ښوونکی وایي چې ونې خلکو په خپلو شخصي پیسو اخیستي او په دې کې د یو شمېر میوه لرونکو ونو په خوا کې ځینې غرنۍ ونې لکه نختار، سراب او لمنځو نیالګي هم موجود دي.
زاجي محمد مظفر په دا کې اکثره استوزون او قومي خلک روتل دي چې مختلف نوع ونې علاقې کړي دي. دا که هم ودور ونې شته، هم غرنۍ ونې لکه لاختر، سراب، لمنځ، ساخل، بیا هم ډېرې زیاتې مختلف ونې ملاقه کړي.
حاجي مظفر خان زیاتوي چې دوی د یو شمېر نیالګیو د دایمي اوبه کولو لپاره په خپلو لګښتونو پلاستیکي پایپونه اخیستي چې د هغې په واسطه به له ژورو څاګانو نیالګي اوبه کوي. د حنیف الله وصال په نوم یو بل ځوان وایي چې سیمه یې ډېره سړه ده او د خوست د هوارو سیمو پرتله هلته په یو څه ځان نیالګي کینول کېږي.
موږ زیات شمېر ځوانان راوتلي یو چې په ګډه اشر جوړ کړو. هغه سیمې چې مخکې نیالګي وهلې پر هغه ځای بېرته نوي نیالګي کینو. اوس زمونږ په سیمه کې زیات سړه ده چې د نیالګیو د کینولو مقام مسایده کړې ده.
د خوست په موساخېلو او یو شمېر نورو غرییزو سیمو کې خلک داسې مهال سپرلي ته نږدې د نیالګیو کینول ولو تمخه کوي چې تیر کال یاد سیمه د وهل شویو ځنګلونو له کبله د سختو طوفانونو او سیلابونو شاهده وه او خلک یې په مالي او ځاني لحاظ زیانمند کړل. بل لوري ته افغان حکومت هم ویلي چې په څو راتلونکو کلونو کې به د لویې پکتیا په غرییزو سیمو کې په سلګونو زره د جلغوزیو نیالګي کینوي.
مشال ریډیو ته غوږ یې 12:30 بجې شوې دي. له نجیب عامر د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د نیو زیلند په دوه جمعتونو کې د مارچ د 15 په بریدونو کې د وژلو شویو کسانو په درناوي د مارچ 13 د ماتم ورځ اعلان کړی ده. په دغو حملو کې د وژلو شویو 500 کسانو په منځ کې نهه پاکستانیان دي. د جنوبي وزیرستان په تیارز سیمه کې مشتو مسعود قبایلو پرون په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د ضلع نوی هیډکوارټر د دوی په سیمه کې جوړ کړل شي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازی مولانا جمال الدین وایي د نوي هیډکوارټر مسله د ټولو قانونو په اعتماد هواره شي. د اورکزو ځوانانو مدني فعالانو پرون وویل پوز د دوی سیمې ته د ورتګ لپاره د وطن کارډ شرط ختم کړی او اوس خلک یوازې د شناختي کارت سره هلته وتلی شي. د قبایلي ځوانانو د غورځنګ مشر او مدني فعال خیال زمان اورکزي پرون مشال لډیو ته وویل چې د ځوانانو مدني فعالانو یو پلاوی د خالی په ورځ د پېښور کور کمانډر لفټنانټ جنرال مظهر شاهین سره ولیدل او هغې ورته د وطن کارډ ختمولو ډاډ ورکړ. په خپله د کور کمانډر د دفتر لخوا مشال لډیو ته په دې اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وی اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر سلويختو زیات مخالف وسلوال وژل شوی دي. د والی ویان جمشید شهابي پرون نو وخت مشال لډیو ته ویل په دې جګړه کې افغان فوجانو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. نن دوشنبه په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ مندل کیږي. په دې اړه به په کابل او ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو رسنیو د فعالیت په اهمیت خبرې وشي. او د امریکا دفاع وزارت هغه خبری خبر رد کړی چې واکې دوی په پام کې لري خپل زر تنه سرتیری په شام کې وساتي. د امریکا د ګډو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډن پرون ناوخته په یو بیان کې ویل والس جرنال ورځپاڼه کې خپور شوی دا خبر په حقیقت کې ناسم ده. نوموړی وایي په 13 فبروري میاشت کې په اعلان شوي پلان کې هیڅ بدلون نه دی راوستل شوی.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې نجیب عامر وړاندې کوله. اوس دا چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي، احمد الله د ځینې ورځپاڼو ادارې لوستي چې مهم ټکي وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د تیری جمعې په ورځ شوي پیښه کې نه پاکستانیان وجلی شوي دي چې تر دا واضح شوا چې پاکستانیان د ملک نه بهر هم د ترهګرۍ پر ضد قربانیانې ورکوي. ورځپاڼه لیکي په نیوزیلند کې په مسلمانانو شوي حمله نړیوالې ټولنې په انسانیت حمله ګرځولې ده. نو ټولو ملکونو لا په ګډه سره د داسې ډلو او هغه سیاسي او مذهبي کسانو پر ضد ګامونه پورته کول پکار دي چې څوک د مختلفو مذهب منونکو ترمنځ نفرت پیدا کوي. ورځپاڼه لیکي ترهګری د یو مذهب سره تړل صحیح کار نه دی. مسلمانانو به دا دریز لرلو چې د ترهګری هیڅ مذهب نه وي او د کرایست چرچ د پیښې د مسلمانانو د دریز تایید وکړو. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د نیوزیلند پیښې وروستو په پیدا شوي حالاتو غور کولو لپاره په راتلونکي اونۍ کې د اسلامي ملکونو سازمان OIC د خارجه وزیرانو غونډه رابللې شوې ده. ورځپاڼه لیکي په غونډه کې د خپل منځي اختلافاتو پرته نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورکول پکار دي چې ترهګری که په هر ځای کې کیږي مخه یې نیول پکار دی، او د دې پیښې که څوک هم حمایت کوي نو هغوی ته دې سزا ورکړی شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بارانو چارو وزارت له هم پکار دی چې دې لړکې دې د عمل وړ تجویزونه ورکړي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي څلور وڼو صوبو کې په ترقیاتي سکیمونو ډېر په قلاره کار روان دی، که پېښور کې د چټک بس پروژه وي او کلاهور کې د اورنج لاین ټرین منصوبه، او یا که بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ځنې پروژې وي. د ټاکل شوي وخت باوجود تر اوسه سرته ونه رسولی شوې. ورځپاڼه لیکي په ترقیاتي سکیمونو د کار ځنډولو له وجې نه صرف لګښت یې زیاتېږي بلکې اولس هم د مشکلاتو سره مخ وي. نو حکومت له پکار دي چې چاته هم پروژې ورکوي نو هغوی دې پابند کړي چې په ټاکل شوي وخت به کار سرته رسوي، او په داسې نه کولو سزاګانې دې ورله وټاکي. ورځپاڼه لیکي حکومتي ادارې ترقیاتي سکیمونه پر وخت سرته رسولو لپاره صحیح منصوبه بندي هم نه کوي، نو پکار ده چې د ادارو کارکردګي دې هم ښه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس اجانس په یو لیکنه کې د نیوزیلند په دوه جمعتونو د یو وسلوال په ډزو کې د وژل شوو یو شمېر کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. بل لور ته رویټرز خبري اجانس هم د دغه پیښو په اړه یو لیکنه کې د یو افغان د میړانې کیسه کړې چې بریدګر پسې منډه کړې او هغه یې ورخطا کړی و. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون باچاورو.
اسوسییټډ خبري اجانس لیکلي د جمعې په ورځ د نیوزیلند پر یوه جمعات شوي برید کې 50 کسان ووژل او لسګونه ټپي شول. د النور جماعت په وژل شو کسانو کې یوه 15 کلنه ښځه حسنه احمد هم ده. د هغې بنګلدیشي خاوند فرید احمد له دې باوجود چې په دغه ترهګره حمله کې د ژوند ملګری له لاسه ورکړه نیوزیلینډ د یوه لوی هیواد په توګه یاد کړ. په برید کې بل وژل شوی کس د کراچۍ سید اریب احمد دی. نوموړی لږه موده مخکې نیوزیلینډ ته تللی و چې هلته کار وکړي او په پاکستان کې خپله کورنۍ وساتي. د پیښې یو بل قرباني سافټویر انجینیر 30 فرهاج احسن دی. هغه د هند د حیدرآباد ښار و او 6 کاله وړاندې نیوزیلینډ ته کډه شوی و. د عدنان ابراهیم دیری په نوم د یو وطن څلور بچیان د حملې پر وخت له جماعته په تیښته کې بریالي شول، خو یو بچی یې عبدالله دیری ووژل شو. د برید یو بل قرباني اردني عطا الیان چې عمر یې د 30-40 کلونو ترمنځ و د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. د حسن آرا پروین په نوم یوه ښځه چې کوښښ کاوه په ویلچیر کې ناست خپل خاوند فرید الدین احمد له ډزو بچ کې خپله ولګېده او مړه شوه. د نیوزیلند په دوه جمعتونو کې په شو ډزو کې د حسین العمری په نوم یو عراقي وګړی چې په ابوظبی کې زیږیدلی و هم وژل شوی. د اجانس لیکنه زیاتوي د کرایست چرچ ښار د جماعت په ډزو کې د علي المدني په نوم یو بل کس هم وژل شوی. نوموړي خپلو بچیو ته د صبر درس ورکړی و. بلخوا رویټرز خبري اجانس هم د نیوزیلند پر دوه جمعتونو د ډزو پیښو په تړاو په خپله لیکنه کې د یو افغان د مېړانې کیسه کړې. دا کس 28 عبدالعزیز دی چې په افغانستان کې زیږیدلی دی. د کریډیټ کارډ مشین په لاس په بریدګر پسې منډه کړې او هغه یې وارخطا کړی و. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي د عزیز د جرأت له کبله بریدګر 28 برنټن ټرنټ ونه توانی چې د لین ووډ جماعت د باندې ډېری کسان په ډزو ووژني. عزیز اجانس ته ویلي د له هغې وروسته چې واورېدل چې یو چا پر لمونځ کوونکو ډزې پیل کړې په ټرنټ پسې منډه کړه. دی بریدګر تر دغه وخته په النور جماعت کې او د لارې پر سر په ډزو کې یو شمېر کسان وژلي ول. ټرنټ بیرته خپل موټر ته ورغی او بل ټوپک یې راواخیست. د عزیز په خبره د بریدګر په لو کریډیټ مشین وغورځوه او خپل د موټرو په منځ کې پټ شو. عزیز بیا هغه ټوپک ته لاس کړ چې ټرنټ غورځولی و، خو هغه له مرمیو خالي و. د په بریدګر پسې جماعت او له هغه ځایه د هغه موټر ته منډه کړه. د عزیز په وینا خالي ټوپک یې د هغه د موټر پر ښیښه ور وویشت. ټرنټ عزیز ته وکتل او وتښتید. عزیز ویلي د حملې پر وخت د څلور بچي په جماعت کې ول. نوموړي زیاته کړې له هغه وروسته چې په جماعت کې ورېدلو خلکو ته وویل چې اوس خوندي دي، ځکه چې بریدګر وتښتید نو هغوی په چغو وژړل.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
په نیوزیلند کې د شنبه په ورځ هغه وګړې محکمې ته حاضر شو چې په دوه جمعتونو کې په مسلمانانو ډزې کړې وې او لسګونه کسان یې وجلي وو او زخمیان کړي. د محکمې خونې ته د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ غړي هم ورغلي وو. فرشته جلال زی په دې اړه رپورت برابر کړی.
د نوی زیلند صدر اعظم جاسیندا آردن خپل پولیسو ته سپارښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د جماعتونو امنیت تر هغو ونیسي چې د خطر امکان له منځه تللی وګڼل سي. هغه دا خبرې پرون په کرایسټ چرچ ښار کې وکړې. د نوی زیلند په کرایسټ چرچ ښار کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره ورغلي وو حملې وشوې. په دې حملو کې 9 مسلمانان ووژل او 9 تنه زخمیان شو. د نوی زیلند صدر اعظم پرون د مړو او زخمیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره کرایسټ چرچ ښار ته ولاړه. جاسینډا آردن د نوی زیلاند د مسلمانانو ټولنې ته د درناوي لپاره تور کالي اغوستي وو او تور پوړنه یې پر سر کړی وو. د نوی زیلاند صدر اعظم د هاګلی کالج په نوم ځای کې د قربانیانو د کورنیو غړو او ملګرو سره خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې امنیت به یې ښه سي. صدر اعظم آردن وروسته په کرایسټ چرچ کې خبریالانو ته وویل
The concern focused predominantly on the burial process.
اساسي توجه زموږ د مړو خاورو ته سپارلو ته ده څو په دود دستور ترسره شي. پولیس د قربانیانو له کورنۍ سره په مستقیم تماس کې دي او هڅه کوي چې د هغوی د تمې سره سم کار وکړي. د نوی زیلاند د ټولو جوماتونو د امنیت لپاره اضافي پولیس ګمارل شوي دي. په نوی زیلاند کې د یهودانو ټولنې د شنبې په ورځ چې د هغوی خاصه مذهبي ورځ شبت وي خپل عبادت ځایونه نه پرانیستل. د نوی زیلاند صدر اعظم پرون د کرایسټ چرچ مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هر مرسته ورسره وکړي. د لندن ښاروال صادق خان د جمعې په ورځ په کرایسټ چرچ کې تر حملو وروسته بی بی سی ته وویل چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې ښار د جوماتونو شاوخوا ته امنیتي ځواکونه زیات کړي. په کرایسټ چرچ کې د مسلمانانو پر ټولنه د وروستیو حملو له امله د نړۍ په کچه عکسالعملونه خپاره شوي دي او دا پیښه غندل سوې ده.
په نیوزیلند کې د تیرې جمعې تر حمله وروسته یو افغان په ډیرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی. عبدالعزیز وایي هڅه یې وکړه چې د جمعې په ورځ د حمله کوونکي مخه ونیسي. په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی چې د نیوزیلند په تاریخ کې تر ټولو لویه ډلهیزه وژنه بلل شوی. سالم احمد صالح د رویټر اجانس په حواله راپور لري.
د عبدالعزیز په نوم افغان چې په نیوزیلند کې ژوند کوي پرون په ګڼو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شو. دا یو یې هڅه کړې د هغه وسلول کس مخه ونیسي چې په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو په حمله کې تیر جمعه 500 کسان ووژل. په وژل سویو او ټپیانو کې 15 افغاني الاصل وګړي هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت منلی چې د متی الله صافي او حاجي داوود نبی په نومونو 2 افغان وګړي هم وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان دي. عبدالعزیز وایي د حمله په وخت کې په دویم جماعت لینوټ کې وو. د النور په نوم لومړی جماعت ورڅخه 15 کیلومتره فاصله لري. د عبدالعزیز په خبره دویم رکعت یې پیل کړی و چې د ډزو اوازونه پیل سول. هغه له رویټرز اژانس سره په خبرو کې وویل چې دوی په بیړه د باندې ووت. حمله کوونکی ویل چې نظامی دریشي یې پتن کړې وه. اته څلوېښت کلن عبدالعزیز زیاته کړه چې د کریډیټ کارتونو یو ماشین یې راواخیست او حمله کوونکی ورباندې وواهه. د وی حمله کوونکی ورباندې ډزې وکړې خو د ځان د موټرو په منځ کې پټ کړ. عبدالعزیز ویلی وروسته د حمله کوونکی هغه ټوپک راواخیست چې د لاندې اچولې وو او بیا یې هم حمله کوونکی تعقیب کړ.
په دې وخت کې حمله کوونکی خپل ټوپک لاندې واچاوه خو زه ورپسې شوم. دغه ټوپک مې د هغه په لوري ګزار کړ چې د ده د موټر ښیښه یې ماته کړه او ومې لیدل چې دی وویرېده. ما ته یې سپکې سپورې وویلې او له هغه ځایه ولاړ.
د تیرې جمعې حمله د نیوزیلند په تاریخ کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. پر دواړو جماعتونو په دغو حملو کې نږدې 40 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن د ترورزم یو عمل بللی دی. مشکوک حمله کوونکی 28 کلن برینتون تارن چې ویل کیږي د سپین پوستو د نجات پلوی و د شنبې په ورځ په خپله لومړۍ محاکمه کې په وژنو تورن سو. تارن چې د اپریل پر 15 به بیا هم محکمې ته حاضر کړی سي. پولیس وایي چې پر ده شای نور تورونه هم ولګول سي. د ظاهرا په فیسبوک کې د دې حملې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. هغه تر حمله مخکې یو وینا هم خبره کړې وه او په ناغوښتون کې پکې یرغلګر بللی وو. د رویټرز اژانس په حواله په وژل سوو کې اکثریت یې کډوال یا هم په ناغوښتون کې دي. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی او احتمال شته چې د مړو شمیر زیات سي. د نیوزیلند صدر اعظم د شنبې په ورځ د کرایسټ چرچ ښار مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هره مرسته ورسره وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شی
د افغانستان د بشری حقوقو کمیشن په هغه هیواد کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو په زیان رسونه اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې امنیتي ځواکونه باید د کره معلوماتو وروسته خپل پریشنونه وکړي ترڅو ملکی وګړي له زیانونو بچ پاتې شي. بل لور ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړه یو پلان د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو کې په جګړه کې ډېری افغان وګړو ته زیانونه اوړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی را تفکیک بکنن، محلات نظامی
خوبی باید ملکی خلق لپوزیان و ملکی سیمی لپوزی محلون را تفکیک کری. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته ښځې او ماشومان را فکر یو بل کار چې حکومت یې کولای سي داده چې له کسانو سره جدي برخورد وشي چې د ملکی تلفاتو سبب کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي علي اکبر قاسمی هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګانه روی همیسن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات دقیق معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتی ځواکونه عمل وکړي. قاسمی وویل وسوال طالبان د ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون په ار کې د امنیتي ارګانونو د مشرانو سره پر ملکی تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د امنیتي ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه ولسمشر ته وسپارله. په خبر پاڼه کې ولسمشر ته د وړاندې شوي طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. ولسمشر غنی تر دې مخکې ویلي وو چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر به صفر کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څېړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې 24 ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې د عملیات په ننګرهار، میدان وردګ او پکتیکا کې شوي وو. د یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې 14 ښځې او ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبر سوي ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیژو پر تحقیق وکړي چې د ملکی تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو نشټوالی نشي زغملی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکی مسؤلیت کلنای رپورت خپور کړ. د رپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکی وګړي چې په هغه کې 920 ماشومان هم وو وژل شوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. نیازبینه د پېښور هغه نرخزه دی چې وای د تعلیم سره مینه لري، خو د ټولنې د ځینو خلکو د ناروا سلوک له وجې هغه خپل تعلیم ته اجازه نشي ورکولی. مجید بابر د نیازبینی سره خبرې کړي او دا راپور یې جوړ کړی.
د پېښور 14 کلن سودیس خان چې بله نامه نیازبینه مشهوره ده، یو له هغو نرخزیو څخه دی چې په تعلیم حاصلولو کې سختې ستونزې لري او د 100 کلونو راهیسې تعلیمي زده کړې پریښې دي. تېر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې نیازبینی وویل
ډېر وخت وشو پرېښې بس نر به آواز نه به کول کله به تنګول به کول نه بس کور کې مخته یم مخته شوم ډېر وشو چې بس کور نه راوتې مرکوټو کور کې مخته یم نه بار روزه مروزه بس بیا خو
خوبل خواه نرخزه صوبیا خان وایی چه دغی ستونزی سره هغه هم مخوا او حتی د سکول پرنسپل او استادانو هم ورته وویل چې سکول پریږده، خو بیا یې آنلاین تعلیمي زده کړې شروع کړې او د علامه اقبال آنلاین پوهنتون نه یې څوارلسم پورې تعلیم وکړو.
ما ډېر په خلکو سره ډېر په لانجو په کنجو باندې ما خپل ټایم او خپل تعلیم حاصل کو بی اے او ایف ایم او کو نوین بعد ما دا شوق چې زه خپل یونیورسټي جوائن کوم، خو یونیورسټي ته تعلق پته رچې لکان او زمو خو نه کیږي یو یلکه یو زیوم او لګلکان به ډیر نو بیا به موږ ته ډېر پرابلمس مخې ته راتلو. بیا ما دا سوچ وکړو چې زه عالم اقبال نه خپل ایجوکیشن حاصل کوم، ولې چې ما خپل ایجوکیشن ته ډېر شوق، نو بیا ما عالم اقبال نه خپل سټوډي شروع کړو.
د غیر دولتي ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وایي چې په دې اړه حکومت د نرختیانو د تعلیمي پالیسۍ په اړه کار شروع کړی دی.
اچھا کوم قانون جوړ شوی دی؟ ٹرانسجنڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ 2018، هغه کې د خواجه سراو د تعلیم حواله سره د خصوصي ګامونو چې کوم دغه غوښتنه کړې ده او هغه د حکومت ذمہواری ده د سلور وړو صوبایي حکومتونو چې د حواله سره ابتدایي تعلیم او بیا چې کوم دینو هایر ایجوکیشن دی کې چې کوم چیلنجز دی خواجه سراو ته هغه حواله سره د اقدامات چې کوم دینو پورته کی دی وخت کې چیز تاسو ته دا ویل شم چې نېشنل ٹرانسجنڈر چې کوم ایجوکیشن پالیسی سټریټیجی دا هغه باندې کار روان دی د سلور وړو صوبو چکم اداری دی، سوشل ویلفیئر محکمے دی، دا تعلیم محکمے، دا ابتدائی تعلیم، دا سیکنڈری او ہائر ایجوکیشن چکم دی چکم د دې مشران دي سره غونډې شوې دي.
د 2010 کال د مردم شمارې لمخه دا محل په ټول پاکستان کې 10,000 نرخځیان دي، خو په پاکستان کې د خواجه سراو د حقونو لپاره کارکونکي د غیر دولتي ادارې بلیوین مشر قمر نسیم وایي چې دا شمیره په لکونو کې ده. مشال ریډیو ته غوږی د مجید بابر راپور مو واورېدو. پرون ماسخوتن د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې د پاکستان سپر لیګ فائنل لوبه ترسره شوه. کوټا گلیډیټرز د پاکستان سپر لیګ یعنی پی ایس ایل په پایلوبه کې پېښور زلمی ته په 8 ماتې ورکولو وروسته په لومړي ځل د سپر لیګ جام په خپل نوم کړ. د فائنل لوبه د کراچۍ خلکو په د لوبه په میدان کې وکتله. همداراز د ملک د لوبه مینوالو د ټلویزیون په سکرین هم له دغې لوبې خوند واخیسته. همدارنګه په بیلابیلو خارونو کې د ولسی نندارې لپاره لوی سکرینونه هم لګول شوي وو. د لوبو مینوالو مشال لډیو ته وویل دوی خوشاله دي چې یو وار بیا کرکټ لوبې پاکستان ته ستنې شوي دي. نور حال احمد الله راکی.
د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه تیر ماخوستن د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې وشو چې پکې کوټا گلیډیټرز پېښور زلمی ته په 8 ماتې ورکړه. د میچ کتلو لپاره د ملک په بیلابیلو خارونو کې لوی سکرینونه لګولې شوي ول چې ورته د پېښور زلمی او کوټا گلیډیټرز مینوال په ګڼ شمیر کې ورغلي ول. د کوټا گلیډیټرز کپتان سرفراز احمد شیرخط ګټلو وروسته پېښور زلمی ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه او یادې لوبډلې په شلو اورونو کې د اته لوبغاړو په سوځېدو 138 رنزونه جوړ کړل. د پېښور زلمی لخوا عمر امین تر ټولو زیات 38 او کامران اکمل 21 رنزونه جوړ کړل. د کوټا گلیډیټرز تیز بالر محمد حسنین 3، ډیوین براو 2، محمد نواز او فواد احمد 1 وکټه واخسته. په جواب کې کوټا گلیډیټرز د 138 رنزونو هدف په 13 اور کې د 2 لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړو. د یاد ډلې لخوا احمد شهزاد تر ټولو زیات 55 رنزونه جوړ کړل. د اسلام آباد په پریس کلب کې هم د میچ کتلو لپاره لوی سکرینونه لګولې شوې ول چې ورته خبريالان سره د خپلو فامیلونو ورغلي ول. د باجوړ ضلع سره تعلق لرونکي عبدالغفار وای کوټا گلیډیټرز خلو به وکړه او غوښتل یې هم چې یاد لوبډله دا میچ وګټي.
کوټا گلیډیټرز د پاکستان سپر لیگ د څلورم جام وګټلو موږ ډیر زیات خوشاله یو، ولې چې هر
خیبر پختونخوا 400 سره تعلق لرونکي محمد داؤد وای لوبي نه خوند واخیستو خو پېښور زلمی په بایللو یې زړه خفه شو.
دا خوشاله مقام نه او دا افسوس مقام دا خوشاله مقدار چې دویم ځل نه پاکستان ته پی ایس ایل رااله خپه هم یو ځکه چې پېښور زلمی ونه ګټله. زمونږ خدای امید
دي چې دویم ځل باندې پېښور زلمی کپ پښتونخوا ته راوړي، خو د بد امرغه کپ رانلو نیکسټ چې کوم ایډیشن دی د پی ایس ایل هغې نه زمونږ د پښتنو زلمونه بیا یو ځل بیا تمې دي چې په دویم ځل باندې خامخا مونږ له دا کپ راوړي، ځکه چې د پښتنو نوم روښانه کی.
تیر کال په کراچۍ کې شوی فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ پېښور زلمی ته په درې وکټو ماتې ورکړې وه. په اسلام آباد کې میشت خبریال محمد فیاض وایي دا د خوشحالۍ خبره ده چې د پی ایس ایل لوبې په پاکستان کې کېدل شروع شوې.
پاکستان سپر لیگ شروع شو، نوړمبې دا به په دوبۍ کې کېدو، بیا یو دوه کلونه لاهور ته راوړی شو، سږ کال کراچۍ کې میچونه وشو، ښه انداز باندې وشو، ټولو خلکو دغه خوښ کو، میچ چا وګټو چا وبیلو، په دغې باندې نه پېښور زلمی کوټه ټیمونو دوی یو ښه کارکردګي وښوله. اوس راتلونکي کال چې څنګه وزیر اعظم اعلان کړی دی چې ټول میچونه به پاکستان سپر لیگ دلته کېږي، دا هم یو ډېره مثبته خبره ده.
د پاکستان سپر لیگ دا څلورم ټورنمنټ و چې دوه ځل اسلام آباد یونایټیډ او یو یو ځل پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز ګټلی دي.
د احمد الله راپور مو اوریدو. د افغانستان نومیالی سندرغاړی اریانا سعید وای په ورستیو کې په کابل کې کنسرت ورکړی، ځکه چې موسیقي د افغان کلتور مهمه برخه ده. ځینو مذهبي ډلو په نوموړي تور پورې کړی و چې تیر کال په پیرس کې د هغوی په وینا ناسمې جامې اغوستې وې، او د دې له کبله نوموړي ته ګواښونه هم وشول. عبدالحی کاکړ په دې اړه راپورټ جوړ کړی.
څلور دیرش کلنه افغان سندرغاړي او د ښځو حکومت فعاله آریانا سعید د ګواښونو سربېره کابل ته ځي راځي. هلته کنسرټونه کوي او د تلو ټلویزیون د سندرغاړو د سیالیو په پروګرام کې برخه اخلي. هغې تیر کال په پیرس کې د یو کنسرټ پر مهال داسې جامې اغوستې وې چې ورباندې په افغانستان کې نیوکې وشوې. ځینو مذهبي کړیو ورته ګواښ وکړ که د کنسرت لپاره کابل ته ورغله نو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي، خو آریانا کابل ته ولاړه او کنسرت یې هم وکړ. دا وایي څه غلط کار نه کوي.
دوی هڅه وکړه چې زما د کنسرتونو مخه ونیسي. زه هره ورځ ګواښول کیږم، خو زه وایم چې څه غلط کار نه کوم. موسیقي د افغان کلتور یوه ډیره مهمه برخه ده.
له طالبان سره د سولې مذاکراتو په لړ کې د ښځو د راتلونکي په اړه د نورو افغان میرونو په څیر آریانا سعید هم اندېښمنه ده، خو ناهیله نه ده.
دوی موږ ته نه دي ویلي چې که د حکومت برخه شول نو زموږ د ښځو حیثیت به څه وي. د یوې سندرغاړې په توګه په رښتیا هم اندېښمنه یم، او کله به ونه منم چې ګواکې دا به زما وروستی کنسرت ثابت شي. زه افغانستان ته بیا راتلل غواړم.
آریانا سعید په اته کلنۍ کې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال له خپلې کورنۍ سره وطن پرېښود، پاکستان ته کډه شو، بیا سویټزرلینډ ته ولاړ، او بلاخره په برتانیا کې پناه ترلاسه کړه. نن سبا یا په استنبول کې وی یا په کابل کې، هغه په افغانستان کې خورا زیات مینوال هم لري.
آریانا یو مثالی ښځه ده او زموږ لپاره یو اتله ده. هغه موږ ته د ژوند پر برخه او کار کې د بریالیتوب ترلاسه کولو جرأت راکړی دی.
خو ګواښونو د آریانا سعید تګ راتګ محدود کړی دی. کله بهر ته وځي نو سخت امنیت نیول شوی وي. هغې د کابل په دوکان کې په سرطان اخته ماشومان لپاره د لوبو شان را ونیول او په روغتون کې هغو ته ډالۍ کړل.